مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هر کله و لا 12 څخه تر 12 نیمو بجو پورې تاسو ته بل بل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو باندې ریپورتونه لرو یو مرکه هم په گشتره او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ خو د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو خبرې د هرې ګنټې په سر کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره راسره ګلیاس په سټوډیو کې
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر د کوټې اتم اگست ابرید د پلټنو کمیشن راپور یو اړخیز بللی په ننګرهار ولایت کې د بار اوړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري او په انډونیشیا کې د یو فوزي الوتکې راغورځېدو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر د کوټې اتم اگست ابرید د پلټنو کمیشن راپور یو اړخیز بللی دی او ویلی دی چې د سپریم کورټ په هغه راپورټ کې د حکومت دریز نه دی شامل کړل شوی د کورونا چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په هیواد کې د هر یوې ترهګرۍ پیښې ذمہواری په کورونا چارو وزارت چول په کار نه دی زپدی خبر نه پوهیږم چې زمنګ موقف له بغیر یو رپورټ یو اړخیز رپورټ څنګه مخې ته راغلی نو موري دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د جمعې پورس په کوټه کې د اتم اگست د ځانمرګ برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړو په هغه راپور کې د کورونا چارو وفاقي وزیر وزارت باندې نیوکه شوې چې په نظامی توګه د ترهګری پیښو په مخنیوي کې ناکام شوی په یاد پیښه کې د ګڼو وکیلانو په ګډون سلور او یا کسان وژل شوی ول د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې د کامی وطن ګوند مشر او په پارلیمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال وویل ممکنه ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږه مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي چې سو پورې دا تعلق خشوي نه مونږه مخ پر وړاندې شو
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ضیاء الله پریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورونه لګولې دي نوموړي پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال داوا وکړه چې وزیر اعلی د رشوتونو اخستو ثبوتونه یې د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
دا پرویز خټک د پاټي او د پښتنو دشمن دی صبح مروستو کا پاکستان تحریک انصاف ان تباہ کو نه عمران خان تا او چیف جسټس اف پاکستان تا جنرل باجوا صاحب ته یو ریکوست یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د کی سونی د انکوائری شي عمران خان ته د پاټي د بچو په والا اپیلو
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه تورونو په اړه تر اوسه سن دی ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست رسیدل دي پاکستانی فوج او مطبوعاتي څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د فوج مشر د سعودي عرب د دفاع وزیر مرستيال محمد بن عبد الله سره کتلی خبر پاڼه زیاته وی چې د فوج مشر به د سعودي عرب لوړ رتبه فوزي او سیاسي چارواکو سره ویني جنرال قمر جاوید باجوا په د نومبر په 9 د فوج مشري ترلاسه کړې و او د بهرني هیواد ته لومړی سفر دی په ننګرهار ولایت کې د بار اړونکو لاریو د اتحادی احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې لوی لارې ولاړې دي د دې لاریو مالکانو او ډرایورانو مشال لري ته ویلي چې د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد د شتون له وجې کار ودرولې دي بي وای د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دي او تر غیر قانوني پیسې خستل کیږي بلخوا د ننګرهار ولایت او وایان اتاولا خوګیانی وای له مرکز یو پلاوی هغه ولایت ته راغلي ترسو د دوی استونزې له نګدي وساري د کندهار ولایت چارواکي وای د هوایي ډګر په خزینه کارکونکو روستي حمله یو ترهګریز عمل وو او پیخي په اړه سیړنې پیل شوه خدا لانه د سرګنده چې دا کار چا کړی دی د کندهار د والی ویان محمد صمیم خپلواک پرون مشال اړتیا ویل د حمله د حکومت مخالف وسلوالو کړی دا په کندهار ښار کې پرون وسلوالو کسانو د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو په حمله کې وجلی. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست د 15 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلی او اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې ذمہوار معلوم کړي او خلاف د قانوني کاروایی وکړي. تر اوسه د دې حملې ذمہواری چا پر چا نه ده منلې. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس په هغه مجوزه قرارداد په مساویده رای ورکوي چې د شام حلب اخار محاصره شوي سیمونه د ولسی وګړو د ایستلو سارن لپاره سارون کې واستوي. دا رای په داسې حال کې اچول کیږي چې د راپورونو تر مخې د یو نوي تړون لاندې د ولسی وګړو او یاغیانو ته د هغه کلونه د وتلو لپاره محفوظه لاره ورکړل شي چې وسلوالو مخالفینو محاصره کړي دي. که څه هم روسیې د مجوزه قرارداد مسودې مخالفت کړی خو د امنیت شورا غونډه نن سهار رابلل شوې چې په مسودې رای واچوي. د مجوزه قرارداد په مسودې په متن کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کې مونته ویلي شوي چې د حلب خار محاصره شوي علاقو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کارکونکي واستوي چې بې طرفه څارنه مستقیم مشاهده وکړي او د حلب خار کلابند برخو دننه د ملکي کسانو تحفظ په اړه رپورټ ورکړي. اور اسے خبر د انڈونیشیا چارواکی وینن یو فوزی ترانسپورتی الوتکا په پاپو صوبه کې راغورځیدلی چې په کې سپاره ټول دیالس کسان وړل شوی دی. د انڈونیشیا د هوایي ځواک مشر په ټلویزیوني وینا کې ویلي هغه جاز کې خوراک او سیمټ له تیم کنه وامینه ته وړل کېدل چې د بیخ کار شو. دا د مشال لاډیو خبرونه.
خبرونه درته ګلیا زوړان دکړه اوریدونکو په دې غړی کې باید نور رپورټونه تر څنګ دې رپورټونه تفصیل ورو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر په کوټه کې د یو خنړی برید پاړه غا دلتی رپورت رد کړی دی چې نوموړی پکې د ترهګرې سره په مبارزه کې په بې پروايي تورن شوی. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د 2013 کال ټاکنو پورې باید قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او محمود خان اڅکزی او مولانا فضل الرحمن باید د دې کار له مخالفت لاس واخلي.
پدے کے کو دوی اس رکاوٹ پیدا کئی نہ دا بخنی پدے دا پارا دے کار شروع شی اور 2018 کے دے دوی تا صوبائی اسمبلی کے نمائندگی ورکڑی شی.
دا خیبر پختونخوا یو پخوانی وزیر ضیاء اللہ افریدی وی وزیر اعلی د احتساب کمیشن خلق سرا په شریکا د ده خلاف د درغلی و کیس وک او ذاتی سیاسی بدلی ته واخیست.
ذاتیات باندې پښتو کې وته ذاتیات ما د ثبوتونو غل پټوان د احتساب کمیشن ول رضی وزیر الله سره کور کې کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي مالونو وړون کې ډریوران وای د تورخم دواړو غاړو ته تیر رشوت غسل کیږي.
د پاکستان نه چمنګ حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے وروره مصرف کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو لومړی رپورټ ورزو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان په کوټه کې د اگست پاتم شوی برید پاړه هغه عدالتي رپورټ رد کړی چې نوموړی پکې په غلط بیانې تورن شوی دی. ویل شوی چې هغه د اهل سنت والجماعت ناقانونه ګرځول شوی سخت دریزي ډلې د مشر سره ملاقات کړي چې تصویرانه هم مخې ته راغلي دي. که څه هم نثار وویل چې د په دې اړه ټولې پوښتنې ځواب کړي دي خو پرونی مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړه چې رپورټ کې د هغه نظر نه دی اخیستل شوی. کوټه کې شوی یا د حمله کې څلور اویا کسان وژل شوي چې ګڼ یې وکیلان وو. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د خالی پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته چودري نثار علی خان وویل چې د کمیشن پر راپور کې په نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ پر هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریز مخې ته راتللو په غیر یو طرفه راپور څنګه مخې ته راغې. چودري نثار علی خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه وه چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد الدیانوی هم د ملاقات کولو لپاره راغلی دی.
دفاع پاکستان کونسل چې د پیپلز پارټي
په دوره حکومت
کې جوړ شوی دی، نو هغوی ما نه د ملاقات وخت وغوښتو او ما ورله ورکړو او ما دا تسلیم کړی ده چې مولانا احمد لودیانوی هم په دغه ملاقات کې موجود و، خو هغه خاموشه ناست و او مولانا سمیع الحق صاحب او یو دوه نورو لیډرانو ما سره خبرې وکړې د شناختی کارډونو په هکله، نو ما څه غلط بیانی کړې ده.
د چودھری نثار علی خان وینا وه چې کمیشن لخوا تی 15 سوالونه کړی شوي وو چې ورته یې جوابونه ورکړل او لومبۍ پوښتنه ترې کړی شوې وه چې تاسو د اهل سنت و جماعت ډلې سره ولې ملاقات کړی وو. نو ما ورته وویل
اہل سنت او جماعت ڈلے سر نہیں ملا شوے دویم اسلام آباد کے جلسی جلوسونو اجازه ورکول یا نه ورکول دا زما ذمہواری نه بلکې د ضلع انتظامی کار دے. خو زما په پختنه راته ویلی شو چې نه خو اہل سنت والجماعت داسې سه اجازه غوښتي او نه ورته داسې اجازه ورکړې شوې ده. دریمه پختنه د نکټا په حق لوا، نو ما ورته وویل چې د نکټا د ایگزیکټیو کمیټي اخیری غونډه په 13 دسمبر کال 2014 کې شوې وه. د دې وروسته د غونډې نه کېدو وجه دا ده چې د بورډ آف ګورنرز غونډه نه ده شوې، نو د ایگزیکټیو کمیټي غونډه هم نه ده رابللې شوې. د څلورمې پوښتنې په ځواب کې ما ورته ویلي چې دا د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده، او پنځمه پوښتنې په ځواب کې ما ورته وویل چې د سپیشل سکتر تعیناتي د قانون مطابق ده، او هغه وزارتونه چې کار پکې زیات وي نو هغه ته یې تعیناتي کیږي.
د ذکر دا چې د اګست په 8 نیټه د کوټې سیول هسپتال شعبه حادثات د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژون کې برید کې د اویاو نه زیات کسان وجلې شوي وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د برید وروسته سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز ای صاحب مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی وو، او کمیشن د پیښې پلټنو وروسته تفصیلي رپورټ جاری کړی دی چې پکې په داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
تړون
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونې تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. د قومي وطن پارټۍ مشر وایي د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښه کولو لپاره باید د صوبایي سملیو په کچه هم د همکارۍ کمیټه جوړ شي. آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په خبرو کې تریوي خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت باید تر راتلونکي ټاکنو پورې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او د وسایلو په تقسیم کې دي سما برخه ورکړل شي. ولوم غوس په دې حق لري رپورت لري.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر ته دا سپیکر صاحب در طرفه مونږ په تجاویز باندې لګلې ده. زه امید لرم چې د جنوري په میاشت کې به دا غوی وفد راشي. دلته به مونږ سره وخت تیر کی بیا به زمونږ وفد هغه نه پځي، چونکې د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي. دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جد و جہد کول ضروری دی چې سو پورے دا تعلق خشوی نی مونگا مخبر آدن شتلے.
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دی وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي وندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې دی وفاقي حکومت د قبایلي سیمو اولس د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
مونږ هم په دې حیران یو چې رپورټ یې په پارلیمنت کې پیش کړو. پکار دا دی چې دا کمیټي چې دا نواز شریف جوړ کړی و چې خپل اتحادان مخکې په اعتماد کې اغشتو نور دا سامرا پټه چې دی په پارلیمنت کې ټول په حق کې دي په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دی دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندگی ورکړي شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې دا هغه غوند د سرشمیرنې لپاره په بیا بیا مرکزی حکومت نه غوښتنې کړې وي او اوس وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې اعلان کړی دی خو په کار ده په دې بهیر کې د پښتنو سرشمیرنه په سمه توګه ترسره شي.
دلته اتلس کاله داسې مردم شماری نه شوي د وسایلو تقسیم زمونږ منصوبه بندي دا ټول په دینه متاثر شوی دی لہذا اوس یې دا مارش کې دوی ټایم کې خود او مونږ غواړو چې زر تر زر دې په دې باندې عمل وشي او مردم شماری دې په دې ملک کې صحیح طریقے سره وشي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په ان ایف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وپاق نه د سمی مالی پنګي غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم کیږي ولی زیاته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ووري اوریدونکو خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړی او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی پر وزیر اعلی پرویز خټک د درغلې او تورونه لګولې دي. د صوبي احتساب کمیشن نوموړی څه موده مخکې د درغلې او پتور ونیو او د مدنیتو د وزیر په توګه یې دنده ختمه شوه خو دی وایي چې سیاسي بدلته خصل شوی دی. ضیا الله افریدی پرون پېښور کې تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه ټول ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړی دي. تر اوسه د وزیر اعلی دفتر په دې اړه څه نه دی ویل. شبیر جان به نور حال درته وایي.
ضیا الله افریدی خپل خبرې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک تورونه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدلې اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي. دوی ویل چې باید وخت راغلی وی چې عمران خان یا پرویز خټک بچ کړي یا د خپلې پټۍ نظریه ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دی او دغه عمران خان ته هم حواله کړی دی او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې صوبې د تباہی نه خبرول دي.
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباہی یو تشور خورو ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن د ثبوتونو ته ما پیش کړ د پرویز خټک د پاټه او د پښتنو دشمن دي صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباہ کړ. عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرل باجوا صاحب ته مې یو ریکویسټ یو اپیل د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کې سونی د انکوائری شي عمران خان ته د پاټه د بچو په حواله اپیل.
جلا اپریدی چې خوشه یو کال وړاندې د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورنو کې نیول شوی وو ویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی او د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستي او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوې مشر لانی ټاکلې شوی. دینه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنانو کې احتساب کمیشن نومولی وو خو له هغه په ځد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوی.
بالکل وکټمایزیشن دی ذاتیات باندې بختو کې وته ذاتیات وي ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول رضی وزیر اعلی سره کور کی کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
دوی جاته کړه چې رقمي وطن پټه د غړو په ځد عمران خان په خپل ادا بدنونه خبر کړی دی خو تر اوسه پورې د هغه په ځد هم لا صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړی ولی د دې تورونو په خپلم چکلا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېر هڅو وروسته تماسونه ول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمین سره په دې اړه بسلا کوي، د هغې وروسته به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مخکې تر دې چې بل رپورټ ته ورشو، تاسو به د کرکټ حال وایو که د کرکټ شوقیان یې. نو د پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ په برسبن کې په آسټرالیا کې یو ټیسټ میچ روان دی. په دې کې لومړی بیټنګ آسټرالیا کړی او 409 سکور کړی و، د هغې په مقابل کې پاکستان 122 سکور وکړه. بیا په دویم پاڼۍ یا دویم اننګس کې آسټرالیا 202 سکور وکړه او په دې توګه 490 رنزونو ټارګټ یا هدف پاکستان ته ورکړه. پاکستان 124 سکور کړی دی دا مهال او درې کسه یې آؤټ دي. اظهر علي لږ مخکې آؤټ شو، 120 سکور هغه کړی و. او اوس مصباح الحق او یونس خان بیټنګ کوي. یونس خان په 55 رنزونو باندې ناټ آؤټ دی او مصباح 15 سکور کړی دی. د پاکستان ته سبا ورځ هم پاتې ده او 250 ورنه نن هم پاتې دي چې دوی دغه ټیسټ بچ کی یا یې وګټي. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکوو د خپرونې په اوږدو کې. خو اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مال وړونکي ټرکونو ډریوران ادعا کوي چې د تورخم دواړو غاړو ته له دوی غیر قانوني ټیکسونه او رشوتونه اخیستل کیږي. دوی د شپږمې ورځې لپاره د احتجاج په توګه خپل ټرکونه درولي دي. هلته په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د دې مشکل د حلولو کوشش کوي. په اړه یې د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک خاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغستو زر روپۍ 500 ترافیک غواړي، 200 اسکر غواړي، چورې نقله ولای چې دې ځنه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک ولاړي، اسکر هم ولاړي، ترانسپورټ والا هم 3000 روپۍ چې ترانسپورټ اخلي، 1500 روپۍ به ترافیک اخلي. دغې ځنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي، مزار ته چې رسیږي هلته هم دغسې ده. دغې ځنه چې بیرته واپس راځي کنټي والا، هر ځای کې کنټي والا وزن زیات باروي، دغه نه پیسې اخلي خوشي کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه خلاری ودرای وای ودرای ته چو واز می پوره یغه ودرای.
د پاکستان نه چمنګ حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته. کابل پوره زمنګ نه 2000 روپے وروره مصرف کیږي، 2000 روپے مصرف کیږي، 2000 روپے 15000 ډیزل خوري، منګ ته 9000 روپے من پاتې. اغه نه زمنګ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شمن کی در پدر مزار نه حرکت کوو لارې بارو په خورته. مزار نه کمیشن زمنګ نه 3000 افغانۍ کوي، په کانټا کې 15000 شپږ اخلي. وزن چې سوق باره وروره هغه پریدي، چې وزن وروره نه پری کم باره هغه وروره پارځه کې لانجه ده، پارځه کې به ولاړی.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکز یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي تر څو ستونزه د یو تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي تر څو عوایدو ته زیان ونه رسیږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هره ورځ 70 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
Om Sai Ram.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ او پرګنۍ خبرونه تاسو د دې غړې په روسي برخه کې اوري. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د هوایی میدان د 15 خزینه کارکونکو او د غوی د ډرایور ورژنې په تړاوي پراخه څېړنې پیل کړې دي. دوی دوه ورځې مخکې د مخپټو وسلوالو په هدفي حمله کې وژل شوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدي موري نه ده اخیستې. زموږ همکاري فرشتي جرازي د کندهار د والي لبان محمد سمیم خپلواک سره مرکه کړې او په پیل کې ته پوښتنه کړې چې پلټنې څه ښیي چې پیښه کې د چا لاس ته ولې دغه مېرمنې ووژل شوې.
د کندهار امنیتي وضعیت که چیرې موږ وګورو د هېواد د نورو ولایتونو په نسبت ډېر د ډار وړ دی. په داسې حال کې چې د کندهار ولایت په دوو کاوند ولایتونو کې اوروزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت مشتاسته معلوم دی چې ډېر خراب دی. دلته وخت نا وخته امنیتي پیښې رامنځته کېږي دا غالبا د کندهار خو مګر د دغو امنیتي پیښو تر څنګ موږ ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي چې فقط یوازې یو نسان د تېرې اونۍ ده. زه تاسو وایم چې ملي امنیت ریاست د لورې څخه یو څلوېښت تنه هغه کسان چې دوی هدفي وژنې کولې د کندهار ښار ولسوالۍ کې په لارو سړکونو کې ماینونه ښخول او ځینې نور هغه تروریستي ډلې دغه نیول شوي دي قانون مګول ته سپارل شوي دي. او په دې وروستیو کې د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو سره ډېره زیاته شوې ده.
خپلواک صاحب څنګه په رڼا ورځ باندې 15 ښځې او یو نارینه په څلرمه حوزه د کندهار کې ووژل سول او تاسو وایاست چې امنیتي وضعیت ښه دی؟
د هرې پیښې په تړاو که چیرې موږ وګورو امنیتي پیښې وخت نا وخت رامنځته کېږي. دا هم نه وایي چې هېڅ امنیتي پیښه نه ده شوې خو دغه تر څنګ کوم کسان چې تاره کېږي خو دا کسان هم په ډېرو امنیتي پیښو کې دا کسان لاس درلودلي دي او لاس لرلي دي چې دا کسان ګرفتار شي.
خپلواک صاحب دغه کومه پیښه چې په کندهار کې په څلرمه حوزه کې شوې ده د دې په ارتباط تاسو نور څه روسي معلومات لرئ؟
په تاسف سره چې تردم بړي پورې د پیښې په تړاو باندې څوک نه دی ګرفتار شوی. د کندهار والي د لورې څخه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې باید خپل عملیاتونه او هغه د ملي امنیت ریاست منصبین او نور ارګانونه چې دي باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره د دغې پیښې عاملین ونیسي ګرفتار شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
آیا دا کومه شخصي مسله ده که دا یو تروریستي عمل و؟
پلمداره خبره ده. د دولت مخالفین کوشش کوي چې هغه کسان تر خپل هدف لاندې راولي چې هغه د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري. د دولت مخالفین دوی د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړی دي. کوشش کوي چې د ملکي اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې دوی دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري هغه خپل هدف وګرځوي یا هم ملکي خلک خپل هدف وګرځوي خپل هره شتون خلکو ته وښيي څرګند کړي. او دا معلومداره خبره ده چې دا خپل یو تورستي عمل و او دا د دې خاورې د دې هېواد او د افغانانو د دشمنانو کار دی.
یعنی د دولت مخالفان مطلب مدایش دی که طالبان دي؟
هره ډله چې وي هره ډله چې وي چې د دې خاورې او د دغو خلکو په مقابل کې دوی جنګېږي او بېګناه افغانان دوی ته شهادت رسوي دا هره ډله چې وي هر څوک چې وي دا خپله یو جنایت دی یو تروریستي پیښه ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له هغه ځای هم اوریدل شئ. اوریدونکو که چیرته فیسبوک پانه لري نو په مشال ریډیو پس لټونو کوي په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه پیدا کوي او آل تزمنګه پاڼه خوخه کېل ته تصویرونه هم شته دی ویډیوګانې هم شته دی رپورټونه هم شته دی تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه یې خوخه هم کوي د خپل ملګرو سره هم شریکولی شئ او تاسو کولی شئ چې موږ ته هم هلته د خپل تجویزونو په اړه ووایئ چې کمې خپرونې ستاسو خوښې دي او که چېرته پکې تاسو څه تغیرات راوستل غواړئ ځینې تغیرات کول غواړئ ځینې بدلونونه کول غواړئ نو هغه هم تاسو کوی شئ اوس 12 بجې شوې دي ګلایا زم په سټوډیو کې دی راځئ چې له هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان کورونا چارو وفاقی وزیر د کوټې اتم اگست برید پلټون کمیشن راپور یو اړخیز بللی او ویلی دی چې سپریم کورټ په هغه راپور کې د حکومت دریض دندې شامل کړي د کورونا چارو وفاقی وزیر چودن سر خان پر اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې په هیواد کې هر یوې ترهګری پیښې ذمہواری په کورونا چارو وزارت چول په کار نه دی د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه پر ځای کول لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې د کامی وطن ګوند مشر په پارلمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل ممکن نه ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورن لګولې دي نوموړي پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال دعوه وکړه چې د وزیر اعلی پرویز خټک د رشوتونو اخستو ثبوتونه یې د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه تورن په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست رسیدلې دي په ننګرهار ولایت کې د بار اوړونکو لاریو د اتحادیه احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري د قندهار ولایت چارواکي وایي د هیواد د هوایي ډګر پر خزینه کارکوونکو وروستۍ حمله یو ترهګریز عمل وو او پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي خو دا لا نه ده څرګنده چې دا کار چا کړی دی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس په هغه مجوزه او وړاندیز رای ورکوي چې د شام حلب ښار محاصره شوي سیمو ته سیمونه د ولسي وګړو د ایستلو سارن لپاره سارونکي واستوي او د انډونیشیا چارواکي وایي نن یوه فوزي ترانسپورټي الوتکه په پاپوا صوبه کې راغورځېدلې چې پکې سپاره ټول 14 کسان وژل شوي دي
ګلایز تاسو د خبرونو لنډیز وای او ردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د واده سره سم تاسو 19 خبرونه وړاندې کوو پرګنې خبرونه تاسو زموږ همکاران نساج مل ته ری او د غیرو ستاسو تړون 19 خبرونه ورده شي چې بوروال کاکړی تاسو برابرې
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه او ریدونکو په دې خبرونه کې د اصل پر دې خبرې کوي چې په پاکستان کې اقلیتونه د سند اسمبلی لخوا په سوره د مذهب بدلولو پر ضد د یو بل منصورولو په اړه څه نظر لري او د پاکستان په کومو برخو کې په سوره د مذهب بدلولو پیښې ریپورت کیږي د رستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په سند صوبه کې اقلیتونه په سوره د مذهب بدلولو له مشکلاتو سره مخ دي دغه اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی جنکې تختول کیږي او بیا د واده کولو وروسته مذهب بدلولو ته اړ کیږي د سند اسمبلی د نومبر په 23 د اقلیتونو تحفظ لپاره یو بل منصور کړ چې مقصد یې په پاکستان کې د اقلیتونو په زوره د مذهب بدلولو او دغه په زوره د ودونو مخنیوي دی دا بل د سند اسمبلی غړي نند کومار وړاندې کړی وو دی وایي
یہ پاکستان کے فاؤنڈر جناح صاحب کا 11 اگست میں تھا
دا پاکستان جوڑون کی قائد اعظم محمد علی جناح پر 11 اگست دا ویلی وچ پدغه هیواد کی به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته دا قانون هم د دغه سلسله یو کړی دی موږ هڅه کړی چې د دغه خلکو حقونه خوندې کړو دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسی
هم نه کوشش کیه کی اس کو اس طرح سے کر سکے
The
د هندوانو تحفظ لپاره د یوې کارکوونکي ادارې پاکستان هندو کونسل یو مشر جی تامل کلانی وایي په دې وروستیو کې په سند صبح کې په زوره د مذهب بدلولو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي.
گورے پخوا خوبا حص ہم نکے دل زمون جی نکے بے و تختولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دی قانون تا دیر خوشا لیو مونگ دا گنو چی دی سربا پا سندھ کی ہندوان یو س محفوظ شی که سل فیصد نوی نو آتیا فیصد خوبوی د یو سلور جن کو نمونه خو زویل هم شم چې دغه وتختولې او بیا پرې په زورا مذهب بدل ک او چې مذهب یې په بدل ک نو بیا به په سړکونو غزارې کړي بیا به دغه جن کې دا غزین هم وستل شوي او د پلار د کور هم
اقلیتونو تحفظ لپاره د سند اسمبلی لخوا په منصور شوي بل کې ویل شوي دي که یو تن بل تن د مذهب بدلولو لپاره مجبوروي نو د 15 کلونو تر عمر قید پورې سزا او جرمانه به ورته کیږي. د ټول پاکستان د اقلیتونو اتحادی مشر شیمون الفرد گل وایي په زوره د مذهب بدلولو ضد د بل هرکلی کوي خو باید چې د پاکستان وفاقي حکومت داسې قانون د ټول هیواد په کچه راوړي نو ورسره به د اقلیتونو ډېرې ستونزې هوار شي.
په سند کې خو به واقعي هم چې ډېر ظلم کېده نابالغې جنکۍ به تختول کېدې ودونه به ورسره کېدل او بیا به ویل کېده چې اسلام یې قبول کړی. زما په اند په هر مذهب کې واده د نکاح له لارې یو سپېڅلی کار وي. دا مسله یوازې په سند کې نه بلکې په پنجاب کې هم وه.
شیمون الفرد گل زیاتوی چې په پاکستان کې زیاتره په سند او پنجاب صوبو کې په زوره د مذهب بدلولو پیښې رپورټ کیږي خو حکومت یې پر ضد هیڅ نه دی کړی.
بہت بڑی مارکیٹ ہے سپر جنا مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ہی کنونے سے ایک پادری شو کی بیٹیوں
کا اسلام آباد جنا سپر سرنگدی شاو خود دو کلمخ کی دیو پادری دو لونہ تختول شوی دغه جنکو به د چا په کور کې مزدوري کوله. ډیر په جرګو مرکو بیا دغه جنکې را خوش کړل شوې. تختون کویل چې جنکو سره واده کړی دی او مسلمانانه کړی دی خو بیا وروسته چې دغه جنکې عدالت ته وړاندې کړل شوې نو هغه ویل چې موږ نه یو مسلمانانه شوي او ل خپل کورنۍ سره ژوند کول غواړو. دغه سی په شیخوپوره ضلع کې په شاوخوا 2000 کال کې یو جنې هلک تختولې و. موږ دغه پیښه تر عدالت ته وړه خو هیڅ نتیجې مخې ته رانغلې. باید وفاقي حکومت داسې هم یو قانون جوړ کړي چې د وی جنې تختیدو سره سم د هغې نکاح او مذهب بدلول په رسمیت ونه پیژندل شي.
د اقلیتونو تحفظ لپاره د سند اسمبلی لخوا په منصور شوي بل کې دا هم ویل شوي دي چې تر څو یو الک یا جینۍ 1300 کالونو ته رسیدلی نه وي نو د هغې مذهب بدلول به په رسمیت نه پیژندل کیږي. د سند د لاړکانۍ نه د قومي اسمبلی غړی رامیش لال وایي په سند کې د هندوانو زیاتره جینکې په زوره واده او مذهب ته مجبوره کول کیږي او دوی هیله لري چې له دې قانون سره به د اقلیتونو تحفظ یقیني شي.
لدی قانونا مونگ ٹولو اقلیتونو تا گٹا دا زکا چی مخ کی خوب ہر چا زمو جینا کئی مذهب بدلولو تا مجبورا ولی دی قانون کی دا 1300 کلونو دا عمر پا خبرا مونگ دیر خوشا لیو زکا چی اوس دا شپگو کالو جینای تا سپتوی چی مذهب ستوائی پا دی قانون کی دا هم دی چی دا مجرم بزمانت نکیگی مونگ دا سند اسمبلی دیر مننا کبو چی پا تاریخ کی اول دل زمون لپارا دا سی قانون منظور کو.
پہلی مرتبہ تاریخ میں ہسٹری میں انہوں نے یہ بل پاس کرایا.
د سند اسمبلی لخوا د اقلیتونو تحفظ لپاره په منظور شوي بل کې دا هم دي که یو تن په واده کې برخه اخیستی وي او یا د واده مرسته کوي او د دې نه خبر وي چې په واده کې یوه کورنۍ یا د هلک او جینۍ دواړو کورنۍ د مذهب بدلولو لپاره مجبوره کولی شي، نو خبر لرونکي کس ته به درې کاله د قید سزا وي او یا به هغه متاثره کورنۍ ته جرمانه ورکوي. رامیش لال زیاتوي چې په زوره څوک د یو کار لپاره مجبوره کول په یو مذهب کې هم نشته. دی وایي په پاکستان کې ځینو مذهبي مشرانو په زوره د مذهب بدلولو ضد بل مخالفت کړی دی چې په دې خفه دي.
مون خو کله هم یو مسلمان د مذهب بدلولو لپاره نه دی مجبوره کړی. په نړۍ کې چرته هم داسې نه دی شوي او اسلام هم د زبردستۍ د کار مخالفت کوي. زور زیاتې خو شرخوخی کوي. مون غیر مسلمه هم له چا سره ناانصافي او زبردستی نه غواړو.
خود جماعت اسلامی گوند امیر سراج الحق وای دوی په زوره د مذهب بدلولو ضد بل نه منی، باید چې حکومت دا بیرته واخلي.
کوم بل پاس کړی دی دا د اړین پاکستان خلاف فرضی کړی ده، لکه چې پایین کې داری چار سړي ته د خپل خوښي د مذهب او د هغې مطابق د ژوند تېرولو اختیار حاصل دی. لہذا چې یو سړی اسلام قبل دین قبل نو حکومت کا زیادہ حق نہ دے اصل برے کالا قید تبدی پر جس طرح بانی ہو سارے مسلمان اول خو بلا حوانے اللہ پر صلح کرے جدا نشتا ما بے گا دا سے پلی زرداری سے ارسا ہم خبر ہو کہ چدا قانون واتا سوال ہے اگر دا اوے چدا خو چی سو پزور سو مسلمان کن راغیر پارا را ما چې په زور مسلمانۍ د فرشتنه ځکه مونږ د حکومت د فن نه دا غوښتنه کړې ده چې دا قانون واپس والي تر څو چې دوی دا بانه کوي چې په زور باندې دین پیسو قبلوي. نو په زور باندې په صحیح چا باندې لمونځ کېدای شي، نو په زور په چا روژه نیولی کېدای شي، او مونږ د فن حکومت مجبوره کوو چې دا قانون واپس والي، دا مونږ نه منو.
التا شیمون الفردگل وای له پاکستانه په زرګونه کورنۍ په زوره د مذهب بدلولو او د اقلیتونو لپاره د حقونو نه ملکي دوله وجه هند ته کډه شوې دي. دی وای
وو ته تقریبا 8,000 لوگ اب تک مائیگریٹ کر چکے ہیں.
ته هندوانو لا تونه نیولې تر 10,000 پورې کورنۍ له پاکستانه هند ته کډه شوې دي. مخکې هم له پاکستانه ډېرې کورنۍ په زوره د مذهب بدلولو له وجې کډه شوې دي، خو چې د یوهانا آباد په خوشوان نور هم زیات خلک لاړل. په دې کې زیاتره د سند صوبې نه تللې دي. دغسې د پاکستان نه د اقلیتونو زیاتره کورنۍ مالیشیا او تایلینډ ته هم تللې. په اقلیتونو کې زیاتره هندوان او سکان کډه شوي دي. اقلیتونه په زوره مذهب بدلولو او په پنجاب کې بیا د نسلي توپیر له وجې کډه کېدو ته مجبوره شوي دي.
اقلیتونه وایي که څه هم دوی په زوره د مذهب ضد د بل په منصورولو خوشحاله دي، خو باید چې د دې د عملي کولو لپاره ګامونه هم پورته کړل شي. اقلیتونه دا غوښتنې هم لري چې باید په زوره د مذهب بدلولو د مخنیوي او د اقلیتونو تحفظ لپاره د سند صوبې په څیر په نورو صوبو کې هم قوانین جوړ کړل شي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ پرګنۍ خپرونه. که د خپرونې په اړه سر رائے لرئ نو ضروری را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې در نازه نیسا اجمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونه په فایل کې به د کرک د جغرافیه او هلتمیشتو قبیلو پاړه ووري، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو، ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د دې سیمې د پیداوار پاړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کرک له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال زلمی خټک سره وغږیدم. زلمی خټک د خپلې سیمې کرک د موقعیت په اړه وویل:
کرک د پښتونخوا د دې تقریبا په مرکز کې دی، د شمال او د جنوب په منځ کې دی. پریوزي زه وطن منځني د ختیځ وایم، خطا وایم، لکه د شمال ته کوهاټ دی او جنوب ته بنو او میاوالی دی، مشرق ته اټک دی او مغرب ته لکه بنو ضلع ده.
زلمی خټک د کرک انتظامی جوړښت داسې بیان کړ:
لکه ضلع چې دا نوم دی، دا د کرک خاری په نوم باندې دا ضلع هم داسې نه، مرکز یې کرک دی. هلته کې زمونږ د ضلع انتظامیه ټول مشران کړي.
نوموړي ویل چې په کرک کې تقریبا یوازې یوه قبیله ژوند کوي.
په کرک کې چې کوم استوګن خلک دي، لکه هغه خټک دي، بلابو خټک دي، نور خلک پکې نشته. چرته پخوا باندې وزیر مسعود او بیتنی راغلي، دلته کې موږ سره شته دي، خو هغه اوس لکه ځان ته تقریبا ټول خټک وایي که نه. کرسچیان دي د بخاري نه راغلي، هغه هم اوس ځان ځان سره غټ خټک لیکي، خو دلته کې خالصتن خټک اوسي.
د زلمی خټک په وینا په کره کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر د نه برابر دی.
دلته کې عیسایان که چرته په هغه باندې دي، په نوکرۍ باندې دي، یا خو شته دي که نه، لکه صفایې دپاره ساتلي شوي دي. پخوا یو دلته کې خاندان وو، تاجک وو، عیسایان وو، خو هغه هم اوس نشته، هغه اوس لاړ دي. عیسایان نشته، هندوان په هم نشته دلته کې، په ټیری کې لږ ورته کې وو خو هغه لاړل. خو دې وخت کې لکه د نورو مذهبونو خلک زمونږ په ضلع کې ځکه نشته چې زمونږ په ډسټرکټ کونسل کې او په تحصیل کونسل کې تر دې یو دوه هغه سیټ خالي وي همیشه.
ژوند جواک
د کرک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې لا ټولنیز او کلتوري فعال زاکر زیشان خټک سره مرکه وکړه. زاکر زیشان خټک ویل چې که څه هم د کرک خلک د نوري پښتونخوا غوندې د خوشیو موقع لري، خو کوم څه چې کرک له نورو زیاتره سیمو بیلوي هغه د خوشیو د لمنځلو انداز دی.
خوشحالی باندې همشه چې دی که نور څه کېږي یا نه کېږي، خو ډول چې دی هغه د دزو لازمي حصه ده. خلک رضی، ځوانان رضی، بلبله چې ورته وایي، مونږ په ودونو کې یا په خوشحالۍ کې داسې موقع کې مونږ بلبله اچو. هر وطن کې دا بلبله چې دو دا تقریبا په لازمي شاید په خوشحالیو کې.
له زاکر زیشان خټک څخه مې وپوښتل چې که د بلبلې په اړه لږ نور معلومات راکړي، نو هغه وویل:
بلبله چې مونږ ورته اصل زبان کې اتڼ وایو، هغه شاید اتڼ شاید، خو چینج صرف دا دی چې هغه کوم تاویدل دی، کوم هغه سره ډول سره تاویدل دی، دا شای چې دی هغه ته مونږ خټک زبان کې خپل شای کې بلبله وایي.
آیا دا بلبله یوازې نارینه کوي که نه ښځینه بڼه هم لري؟
ودونو کې اکثر چې دی کسانې به چې کوم علاقان دي هغه کې او کورونو کې او کور کې کوم ودا غوي هغه کې زنانه هم کوي، هغه خپل سټایل ده، ځوانانو والا دی هغه خپل سټایل ده، فرق پکې شته ده.
نموړي د غم او بد ورځې پر وخت د کرک د ولس د غم راځي پاړه وویل:
زمونږ کرک کې په دې مملې کې ټول خلک چې دي ډېر خپل کې مینا محبت چې دی هغه شته دی، په لوکل ری باندې نو دا زمون په لکو کې دا شونه ډیر زیات دي غم کې ځان ورسای.
زاکر زیشان خټک ویل چې د دوی سیمه د رواني ترهګرۍ له څپو تر ډیره حده خوندې پاتې شوې ده. نوموړي وجوهات داسې بیان کړل
چې څوک هم یو قسم بهر نه راځي نو پته لګي چې دا د بهر کاسته دا څوک ته یا څوک ته نو هغې دې وجې نه دلته دا علاقه چې دا بچاو ده او دا ده ځکه چې دوی یوه سایډ ته بنو ده بل سایډ ته خوهاډ ته او دې سره د فاټه علاقه هم نه ده ټچ
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کرک د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې د دې سیمې له سیاسي فعالې عصمت شاهجان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې نیولو سره هلته د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
مخکې څرنګه زندگی وه هغه او اوس چې څرنګه زندگی ده هغه ډېره بدله ده. خاص په منډې شوې زندگی چې دوه کې هغه ډېره ورځ کې لوړه دی. تعلیم په حوالے، کلتور په حوالے، آزادۍ په حوالے، البته تعلیم په حوالے باندې شوې چې دي نو دلې هغه ګټې کړې دي. تېرې 15 کال کې چې کله نه خاص په پاکستان جوړېدنې نه بعد خو حالات ډېر خراب دي.
میرمنو ته په جایداد کې د برخي ورکولو په اړه عصمت شاهجان زیاته کړه
پښتون خو یو خپل رواج دا غا رواج دا د اوسه نه اسلام پر اوغه چې هغه د شګې نیمه برخه مني مخکې خو خیر اوس خو نه پک اسلام مني نه پښتو مني هیڅ څوک شګې ته برخه نه ورکوي او کډیر مندار وی هغه وڅ ته وده کې سامان نامه کوڅه نه پېوي ته وکړي بس رخصت کوي خو شګې برخه څوک نه مني.
نوموړي په خپل سیمه کې د میرمنو په وړاندې د نورو تاوتریخوالو په اړه وویل
بالکل خرون چې دی لیورنه چې دی غای وای نو را کو پرځ دا چې دا مطلب خوان کو په خپل ژوند دی.
عصمت شاهجان وویل پښتانه باید د انجونو تعلیم ته زیات پاملرنه وکړي.
زه کوم چې پښتانه شاو د پورا یو لیار دی هغه دا دی چې موږ په دې باندې تعلیم وکړي او موږ خپل ټول ورته تعلیم شروع نه د خپل ځینې ټول خلکو ته بس دا یو اپیل ده چې هر اور کې خپل ته وچاو چې څومره پرې نواز کې چې تعلیم وکړي او بل دا چې په وړي کې چې ودینه ما کوي دا په ظلم کې دي چې ور کې سره شي کڅو کې خوښ شي شا په شا کې نه خوښ ده زه په شته نه کوي دا ته کوي خو یو تل څه کول نه مخ کې ودینه ظلم ده نو تعلیم ورکه خپل لري تا مرزي نه ژوندۍ تر ونه اجازه ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
کرک د خیبر پښتونخوا یو له غنی سیمو ګڼل کیږي. د یادې سیمې د کرنې د چارو کارپوه ډاکټر منیر وای د دوی سیمه که څه هم زاري پیداوار د یو شمیر سیمو پرتله کم لري خو ځینې فصلونه پکې زیات کیږي.
او اوس هغه یو غوږ دی چې مکه برانې وی او په پاکستان د زندګي چانا د راه کې پیدا کیږي او غنم د راه کې پیدا کیږي. ای نه علاوه په فروټو کې دا نیمونه د کې دي چې تاسو یې ټول ورکړي ښه پیدا کیږي. میوه کې هو د زندګي زيتون نو کا وکړل شي که په غنم د زيتون ته پرېفرنس ورکړي او زيتون د کې دي ښه کیږي ځکه چې ما خپل کې کړلې دي پروفیشنلی باندې نو ډېر ښه د یو کال کې دومره ښه ګروت یې وکړو چې ډېر تبه کې دا سم ده دا درې کالو ونه ده.
ډاکټر منیر وویل چې د دوی سیمه بیا تر نورو سیمو په قدرتي زیرمو کې زیاته پراخه ده.
کرک کې هو اوس د دوی سره مسلې کوي دا دوی وایي چې
مونږ با 150 پر ریزنس را کوو پورا کوو دا تیلو 150 کو یان مزه ګټه کی پورا کوي ہے نا مزا 150 کو یان دی وی ما په خیال کې راځو ټول پاکستان نه هم وږي سیوا دي او دین علاوه انت کې ګیس په ډیر زیات راځي دا نه یاد راځي دا نه په موږ کا او ورکه فور کې هلته کې وسو وای چې سونا هم وشوي دا ڈسکور شوی دا نو ان علاوه جسن زمونږ دومرا زیات دي په حد نه سیوا دي ډیر زیات دي چې ریګورمن دې دې تا غوول کې یو سمټوسی ورته ولګي نو دا دې لا نور هم وسره بشي دی ولې بشي
نو موري وایل چې د کرک زیات خلک بهر هیوادونو ته تللی دي
کرک خلک هو زیات تر خلک چې دي دا په سعودي کې دي په هغه کې دي ګلف کې دي په دې موګونو کې ډیر زیات دي ان علاوه د کوم وچی دي دا گرین ټاپ کې دا ایجوکیټډ وچی دي په پاکستان یو کې کې شته سلیه کې شته امریکا کې شته دغه چې او کرک ماشاالله ایجوکیشن دی خو غوړي ډیولپ کوي
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پو او لیکوال زلمای خټک د تاریخ په اردو کې د خپل سیمه کرک سیاسي نومیالی داس یادوي
او زمونږ یو سیاست توګه یو نظامی تاریخ د فقیر پی دلته کې چلےدلې وکړه او د فقیر پی چې کوم جنرالو لوی جنرالو هغه میربل خلیفہ نوم یې د دې سیمه او بل بیا کوم د عمومي سیاست طرف تر شو په دې کې د خدای خدمتګارو په ټولو نه زیات زور وکړه زمون د کلی زما کلی نوم لتمبر دی د دغه یو بالکل سپین خلی علاقو محمد افضل خان نومېدو هغه د دې اسلم خټک یوسف خټک ابي بولا خټک پلارو کلی خان نومېدو انګریزانو په پولیټیکل سرویس کې پولیټیکل ریجنټ وو هغه چې ریټایر شو نو هغه مقابله کې بیا دې ولاړو دا د پاکستان په جوړېدو نه وړاندې چې کوم په 46 کې ووټو نشي وو په هغه کې هغه الک لکه دی کلی خان ته شکست ورکړی وو کنه نو افضل خان دې غټ نوم دی زمونږ د ضلع زمونږ د کرک او لکه خدای خدمتګارو په سپین تنګی کې یو ډیر غټ انګریزانو ډیر لوی ظلم کړی وو ډیر غټ ظلم یې کړی وو لکه په یو جلسه باندې پورم له جلسه باندې هغوی لکه ګولۍ چلولې وو په سلګونو خلک مړ کړي وو په هغې کې چې کوم کمانډر وو بچاګل نومېدو زمونږ د دې سیمې اوسېدونکي وو بیا چې پاکستان جوړ شو یې نه پس بیا دلته کې اسلم خټک مشهور سیاسي لیډر پاتې شوی دی ګورنر پاتې شوی سپیکر پاتې شوی او مرکز کې وزارت داخله ولا چارج هم سره پاتې شوی دی بل بیا ماستر خان ګولو هغه لکه د نړۍ تور سره خاصار تاریخ سره تعلق لرلو بیا ورستو لکه و ملک تلاړو ملک نه څو درو شیخ مجید په څه دویم کس وکنه
زلمی خټک ویل چې هلته د ادب په ډګر کې هم د یادولو او سټایل وړ خلک تیر سوی دي
په کرک کې چې په غټه خریا نه او کلی ټول کنه کرک په خپل یو کلی وکنه نو دلته کې عوامي شاعران او فنکاران په ډیر زیات شمیر سره تیر شوی دي کنه او خو کابل طرف ته موږ به لیکل ادب تراشو نو دلته کې په ټول نه په خوانه چې کوم شاعر تیر شوی دی نور شاهجهان انور پروفیسور وو د پښتو د فارسی او عربي او انګریزي هم ډېر لوی عالم وو بیا دویم نوم پکې غټ نوم پریشان خټک دی چې هغه د پېښور یونیورسيټي د پښتو ډیپارټمنټ مشر پاتې شوی دی اکیډمي ډایرکټر پاتې شوی دی دا هغه سره دا هغه ورو پوردل خټک هغه په پښتو لغت باندې ډېر غټ کار کړی دی نور په دې نوي کول کې هم ډېر ښه ښه شاعران شته دي بالخصوص وزیر شادان خټک دی ډاکټر دی د پښتو ظفر تنها صاحب دی لکه انګریزی پروفیسر دی خو په پښتو کې لیکل کوي ډېر ښکلی لیکل کوي خصوصي کتاب یې ستاسو شوی دی
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د کرک پاړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ اجازه در څخه غواړم شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.